دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زبان میر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د سیمې په اړه رپورټونه لرو. د دې تر څنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه هم ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته ورتللی شئ او راسره د خپلو سیمو خبرونه شریکولی شئ. وروسته بیا په ټلیفون، وایبر، واټسایپ او سکایپ هم رابطه کولی شئ. خو د خپرونې پیل په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د پنجاب او سند اسمبلی غړي نن د دواړو صوبو اعلی وزیران منتخب کړي. د پاکستان په زیاتره برخو او د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د پولیو ضد کمپین پیل شوی دی. او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي دی چې په تیرو دوو کلونو کې د روسیې پر وړاندې په جګړه کې 1.5 لک اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې د پنجاب او سند د اسمبلی غړي نن د دواړو صوبو اعلی وزیران منتخب کړي. د پنجاب د اعلی وزیر څوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون سیاستوالی مریم نواز او د سنی اتحاد شورا یا کونسل رانا آفتاب احمد خان د نوماندې اسناد جمع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکي استازي چې د انتخاباتي نښې نه ترلاسه کېدو له وجې په خپلواک توګه د فبروري 8 په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی وو. هغه شورا په 2009 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې یو شمېر مذهبي ډلې او ګوندونه یې غړي دي. پنجاب اسمبلی 301 څوکۍ لري او د قانون له مخې د اعلی وزیر د انتخاب لپاره د ساده اکثریت یعنی 116 اتیارایو ضرورت دی. اخوا د سند اسمبلی غړي هم نن د هغې صوبې اعلی وزیر منتخبوي. د پاکستان پیپلز ګوند مراد علي شاه او د متحده قومي موومنټ پاکستان یا ام کیو ایم پی علي خورشیدی د اعلی وزیر د څوکۍ نوماندان دي. سند اسمبلی ټول 118 غړي لري او هلته هم د اعلی وزیر انتخاب لپاره د ساده اکثریت یعنی شپږ اتیا غړو د رایو ضرورت دی. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان گورنرانو د فبروري پر 28 د صوبایي اسمبلی غونډه وربللې ده چې پکې به نوي منتخب غړي لوړه کوي. ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي پر هماغه ورځ سپیکر او د غم رستیال او د صوبې نوی اعلی وزیر هم غوره کړي. د پاکستان په زیاتره برخو او د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې نن د ګوزن ناروغي واکسینی کمپین پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې نن په بیان کې ویل دي چې په هغه صوبه کې 15 ورځنی کمپین په دوو پړاوونو کې کیږي. د ادارې په خبره په لومړي پړاو کې په لکی مروتو او ډیر اسماعیل خان او د مارچ له 3 څخه د صوبې په پاتې ضلعو کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان واکسینېږي. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې په بلوچستان او سند کې به کمپین تر یوې اونۍ روان وي. په همدې حال کې له پولیو د خلاص افغانستان په نوم بنسټ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي ویلي دي چې په کمپین کې په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اوروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فرا او هرات کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان واکسینېږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان د مرستیال فرحان حق بیګا مشال رډوی ته پاستولي پیغام کې دا غونډه بللې مهمه بللې ده او ویلي دي چې پکې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو هم خبرې کیږي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د دوهې د وروستۍ ناستې په اړه خپل رپورټ او سپارښتنې وړاندې کړي. د فبروري پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې په غونډه کې د شاوخوا 28 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه واخیسته، خو د طالبانو استازو پکې له ګډونه انکار کړی وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر دې مخکې د 2023 زیږیز کال د ډسمبر په پای کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره یو پریکړه لیک وړاندې کړی وو چې د روسیې او چین استازو ورباندې له رایې اچولو ډډه کړې وه. د طالبانو حکومت د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کوي او وایي چې اوس مهال د دې اقدام اړتیا نشته. د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي دي چې دوه کاله مخکې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په جګړه کې 1.5 لک اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې نوموړي په جګړه کې د خپلو وژل شویو عسکرو رسمي ارقام ورکړل. زیلنسکي پرون په کیف کې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت خبري غونډې ته په وینا کې هیله وښوده چې د نړۍ مشران به په راتلونکو میاشتو کې په سویټزرلینډ کې په سرمشریزه کې د سولې په اړه د هغه پر لیدلوري بحث وکړي. نوموړي وویل هیواد یې عادلانه سوله غواړي.
دی وایي هر عادي وګړی غواړي چې جګړه ختمه شي، خو په موږ کې به هیڅوک زموږ د اوکراین د ختمولو اجازه ورنکړي. نو هر وخت چې د جګړې د ختمولو خبره کېږي، موږ همیشه زیاتوو چې دا به زموږ په شرایطو پای ته رسي. دا راز کله چې د سولې خبره کېږي، نو موږ تل ور زیاتوو چې سوله باید عادلانه وي.
زیلنسکي په جګړه کې د ژوبلو سرتیرو شمیر ورنکړ. د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل دوه کاله پوره شول چې پکې زرګونه روسی سرتیري هم وژل شوي دي، خو مسکو عموما د جګړې په ډګر کې د خپلو عسکرو ته د اوښتو زیانونو په اړه معلومات نه ورکوي. د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې نن پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فبروري پر 26مه د لاهور په قطافی لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر 8 او د کابل پر 6.5 بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ مخکې دوه سیالۍ وشوې چې پکې په لومړۍ کې ملتان سلطانز لوبډلې کوټه ګلیډیټرز ته په 14 منډو ماتې ورکړه. په دویمه سیالۍ کې پېښور زلمی لاهور قلندرز ته په 8 منډو ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د فبروري پر 28مه ملتان سلطانز او لاهور قلندرز له یو بل سره سیالي وکړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. اوس مرزو لومړی رپورت ته. د پاکستان د پنجاب او سند د اسمبلی غړي نن د دواړو صوبو اعلی وزیران منتخبوي. د پنجاب د اعلی وزیر څوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون سیاستوال مریم نواز او د سنی اتحاد شورا یا کونسل رانا افتاب احمد خان د نوماندۍ اسناد جمع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکي استازي چې د انتخاباتي نښې نه ترلاسه کېدو له وجې په خپلواکه توګه د فبروري 8 په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. هغه شورا په 2009 زیږدیز کال کې جوړه شوې وه چې یو شمېر مذهبي ډلې او ګوندونه یې غړي دي. پنجاب اسمبلی 301 څوکۍ لري او د قانون له مخې د اعلی وزیر د انتخاب لپاره د ساده اکثریت یعنی 168 رایو ضرورت وي. اخوا د سند اسمبلی غړي هم نن د هغې صوبې اعلی وزیر منتخبوي. د پاکستان پیپلز ګوند مراد علي شاه او د متحده قومي موومنټ پاکستان یا ایم کیو ایم پی علي خورشیدی د اعلی وزارت نوماندان دي. سند اسمبلی ټول 168 غړي لري او هلته هم د اعلی وزیر انتخاب لپاره د ساده اکثریت یعنی 6 غړو د رایو ضرورت وي. دا په داسې حال کې ده چې د سند اسمبلی نویو منتخبو غړو سید اویس قادر شاه د نوي سپیکر او انتونی نوید د هغه د مرستیال په توګه منتخب کړل. د فبروري پر 15مه د اسمبلی 140 غړو خپلې رای وکارولې چې ورڅخه 111 د پیپلز ګوند له لوري د سپیکر دندې ته د نومول شوي سید اویس قادر شاه او 18 د متحده قومي موومنټ پاکستان د نوماندې صوفیه سعید شاه په حق کې رای وکارولې. تر دې وروسته د ډیپټي سپیکر لپاره رای واچول شو چې پکې د پیپلز ګوند نومان انتونی نوید 111 او د ایم کیو ایم پی راشد خان 18 ووټونه ترلاسه کړل.
د سپیکر او د هغه د مرستیال په انتخاباتو کې د سنی اتحاد کونسل یا شورا نه غړو او د جماعت اسلامي یو غړي ګډون ونه کړ. د سند اسمبلی تر غونډي یو ورځ مخکې د پنجاب اسمبلی هم خپل نوې سپیکر او د هغه مرستیال منتخب کړی ول.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان گورنرانو د فبروري پر 28مه د دواړو صوبو د اسمبلی غونډې وربللې دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکي استازي غوڅ اکثریت لري. ټاکل شوی چې د هغه اسمبلی غړي به تر لوړی ورسته نوې سپیکر او د هغه مرستیال او بیا اعلی وزیر هم منتخب کړي. هلته عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې د فبروري پر 28مه د انتخاباتي درغلیو پر ضد د اسمبلی ودانۍ مخې ته مظاهره کوي. انتخاباتي کمیشن د درغلیو تور ردوي او وایي چې د فبروري 28مه ټاکنې شفافې او منصفانه وي. غلام غوث له پېښوره.
د صوبایي اسمبلی په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پښتونخوا د اسمبلی غونډه به د فبروري په 28مه نیټه سهار 11 بجې ترسره کیږي چې به پکې نوی منتخب شوی د اسمبلی غړي سوګند پورته کوي او د اسمبلی د نوی سپیکر ډیپټي سپیکر او اعلی وزیر انتخاب به هم په دې اجلاس کې ترسره کیږي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لیاز علي وایي تیر کال د جنوري د میاشتې نه پښتونخوا صوبه د یو منتخب حکومت نه محرومه ده او د نوې اسمبلی دراتک سره به اوس دا مسله حل شي.
په خیبر پختونخوا کې د جنوري په میاش کې په 2023 کې اسمبلی ماته کړه شوې او تر اوسه پورې دلته نوې حکومت هم منتخب نو دلته د منتخب حکومت د ټولو نه لوی ضرورت ځکه چې په دې حکومت صوبه کې ترقیتی کارونه د تیر یو کال نه یا داسې مهمې فیصلې د یو کال نه بندې وي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف آزاد غړو ته دومره واضح اکثریت حاصل دي داسې ښکاري نه چې په راتلونکي وخت کې به د خیبر پختونخوا اپوزیشن حکومت ته سټف ټایم ورکړي.
هم په دغه ورځ یعنی د فبروري په 28مه نیټه به د اعلان شوي پلان سره سم عوامي نېشنل ون په انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهره کوي او د عوامي نېشنل ون په وینا دا احتجاج به د اسمبلی د ودانۍ مخې ته ترسره کیږي. په دغه اړه په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي په خیبر پښتونخوا کې را روانې ورځې به په سیاسي توګه ډېرې بې ثباته وي ځکه چې یو خو په پښتونخوا کې په ټاکنو کې بایلونکي سیاسي ګوندونه د اسټبلیشمنت نه خفه دي او بل دا چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف آزاد ګټونکو امیدواران هم په مرکز کې په جوړېدونکو حکومت ته پوزات لري.
دا هغه طاقتور حلقو ته یو پیغام دی چې تاسو مونږ له دیوال سره لګوي نو مونږ بیا خپل حق په زور باندې غواړو. ما د ښکاری چې د خیبر پښتونخوا راتلونکو ورځې ډېرې زیاتې سختې دي. دغه چې کوم جماعت پاس شوی دی هغه اسې هم د انټي اسټابلیشمنت په نارې باندې راغلی. جمعیت العلماء اسلام چې دلته یو غټ سیاسي قوت دی هغه هم د انټي اسټابلیشمنت نعره اوچته کړې ده او احتجاجونه هغوی شروع کړي او دغه شان دي عوامي نېشنل ګوند چې هغه هم دلته یو سیاسي قوت لري هغوی خو باقاعده دغه مزاحمتي تحریک شروع کړی دی د انټي اسټابلیشمنت نعره هغه هغوی لګولې ده.
هم د فبروري په 28مه نیټه بیا د بلوچستان د اسمبلی د غړونه د سوګن اغستلو لپاره هم د یادی صوبې د اسمبلی غونډه را بللې شوې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په خیبر پښتونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو ټولنه وایي چې د قبایلي ضلعو روغتونونه د ډاکټرانو کارکونکو او ماشینونو له لوی کمښت سره مخامخ دي. د ټولنې یو مشر پرون مشال راډیو ته ویل چې همدا لامل دی چې د هغو سیمو خلک د وړو روغتیایي ستونزو لپاره پېښور او نورو ښارونو ته تګ ته مجبور دي.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت د 2000 زیږیز کال په پای کې په قبایلي ضلعو کې د یو شمېر روغتونونو چارې شخصي ادارو ته سپارلې وې. چارواکي وایي چې هغه ادارې خلکو ته د طبي خدماتو رسولو ذمهواري دي. چارواکي البته زیاتوي چې د مالي ستونزو له وجې د روغتونونو چارې اغېزمنې شوې دي. نور د مجید بابر په رپورټ کې
د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د قبایلي د لو روغتونونه د ډاکټرانو صحي عملیې او د مشینرۍ د سخت کمښت سره مخ دي چې له وجې ولس نورو سیمو ته د علاج لپاره په ورتګ مجبوره دي. د فروری په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر مجاهد خان وویل د خراب امنیت له وجې هم ډاکټران او صحي عمله زم شو زلو کې دند تازه نه خکوي.
ارس کی تاسو کوم غوره د مرز ایریا سی څومره هم دي میجرټي اف پیشنټ چې کوم دي هغه په دې اسپیټالونو کې دوی پراته دي. نو که ایف ان کیس ته هغه الته کې حالات ټیک وي الته کې وتا هلکه زموږ سره ډیر زیات پول لري په ایف سی پی سی خلکو پاس کړی دي سپیشلایزیشن خلکو کړی دي خو د جارز د کمی دی وایي نه چې کې مرز ایریا کې دی ایف سی پی سی کوالیفایډ خلکو لري کوم دي الته کې خپو ری مقدار کې په ماس اماونت کې کوم دي الته کې پزرو بسي دا کوالیفایډ خلک به خلک انته کې لار شي ته چې دا کاغه ایریا چې کوم دی اته کې اوکې نو دوه خبرې یو خدا چې ته خپل هغه له سکیورټی چې کوم دی کنه نو ورکې دوه مده خبره چیرې انته کې چونکه د هارد ایریا چې کوم الاونسز دی کنه نو دا الاونسز د نورو په نسبت د کپ سنټر کې دا پیری پریوم دا په پیری پیری کې دا سي ایریا دا چې مطلب دار شي په سړی پاغه سب کانشس کې چې کوم دی دا خبره پرتی
دا په داسې حال کې دا چې د 2000 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف خوانی حکومت د زمشوز لور وختونه غیر حکومتي ادارو ته سپارل ول او دغه پروژه ته د پبلک پرایویټ پارټنرشپ نام ورکړی و چې له مخه به د وختونو ټول چاري شخصي کمپنۍ سمبالوي. خو د زمشوز لور لپاره د صحت په صوبایي محکمه کې کوارډینیټر ډاکټر امتیاز شاه د فروری په 15مه مشال لیډیو ته وویل چې په صوبه کې د مالي مشکلاتو لامل دا محل د قبایلی د لو ټول روغتونونه د درملو عملی او بنیادی شیانونه محروم دي.
لیبارټری کې بلا شي زونه دي لکه یو لیبارټری کې یو ټیسټ کې بشینونه چې کوم لګي هغه کې بیا هغه کې کوم ټولز لګي هغه د لپاره چې کوم میټیریل لګي صحیح شو بیا چې کوم پر ریهابلیټیشن کې کوم څه زونه دي آی کې ډیر میټیریل او مشینری دي چې هغه سمې ده کنه نن سبا پورا د سرنج او د کینولی او د پټه پورې مونږه محتاج یو په څنډه کنه ټول پاکستان کې نن سبا د ایکس رے او ګورا ایکس رے فلم د تر نشته ته لکه بیسیک شیزونه چې کوم دی هغه بل چې دینو د میډیسن خو به هیڅ زیرو دی د دینه علاوه چې تاسو ګورئ په مارکیټ کې چې کوم شیزونه لې ناغم ما دا خبره 5-600%
بلخوا د خیبر پښتونخوا د نگران اعلی وزیر د صحت په برخه کې ځانګړي سلاکار ډاکټر ریاض انور د فروری په 15مه مشال لیډیو ته وویل چې دوی د زمشوز لو یو لس روغتونونه شخصي ادارو ته سپارلي دي او د ټولو ضرورتونه پوره کولو هغوی ذمهوار دي.
مونږ چې کوم رپورټ سي هغه د دې چې او پی ډی لیول چې کوم دی هغه نه زیات شوی دی. دا یو دوه درې میاشتو د پاره څه کومه راغلی انټرپشن
خبره حکومت کسهم په قبایلی دلو کې د صحی عملی او ماهر ډاکټرانو لپاره د زیاتو تنخواګانو پروژې هم پیل کړی دي. خو پېښور صحی عملا او ماهر ډاکټران زمشوي زلو کې دندو کولو ته زړه نه خکوي چې له وجې د هغو زلو روغتونونو کې د ماهر ډاکټرانو او صحی عملی کمې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515، 2,110، 11,930 او 15,530 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشاله ډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
د پاکستان حکومت روانه میاشت د کورنی استعمال ګیس نرخ شاوخوا 40% لوړ کړی دی چې لوجې د خلکو بلونه زیات شوی دي. خلک وایي حکومت باید د راتلونکو میاشت لپاره د ګیس بلونو ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې دوی یې نشي ورکولی. اسلام آباد په تیرو کلونو کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره پر انرژي د حکومتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د پاکستان نگران حکومت د ګیس نرخونه سباندې 40% سیوا کړی دی. د اکنامیک کوارډینیشن کونسل د منظورې ورسته حکومت په 16 فبراری دا پریکړه کړې ده او خوشه 500 روپۍ یونټ زیاتوالی د کورونا صارفینو لپاره شوی دی چې د 2 فبراری نه لاګو کړی هم دی. روانه میاشت د ګیس بلونه زیاتره کورنیو صارفینو پسې زیات راغلی دي. دوی حکومت نه غوښتنه کوي چې باید دا نرخونه دې ورته راټیټ کړي او بلونه دې ورته هم کم کړي او د خپلې پریکړې ترې بیا کتنه وکړي. د چارسدي محمد شاه چر تیل مالګي دکان کوي، وایي سبا نه 15,000 بل ورپس راغلی دی او د کور خرچ یوازې د یو نغری دی.
د یو کال نم داسه چې له شروع وکړه 2% بلانک کله 2% بلانک خو چې دا ځل د 20 بلونو کې کم زیاتواله راغلی دی. موږ په سی براتو 500-600-700 روپۍ ورته دا د کور بل لاسو ته چې موږ خرچه نشته دی. بس یو چوله را دا ځل هغه چولې پسې چې کم دی 5,700 روپۍ چې کم دی هغه بل راغلی دی. دا به خلک د کم دی نه وکړي. دا 15,000 روپۍ به زه د کم دی نه دی را پیدا کوم. مجبور کړو چې را دا تبیا غرګي بلو تپیا کې بلو.
نوموړی وایي یوازې د ګیس بل نه دی، بجلی، دوایانې، خوراکي او غیر خوراکي توکي او د پېټرول نرخونه هم دومره سیوا شوي دي چې عام وګړي له توانه وتی دي. پرجانري وایي اتلسم آئینی بدلون کې دا پریکړه شوې ده چې کومه صوبه کې کم قدرتي وسایل پیدا کیږي باید هغوی ته د هغې ګټه ورکړي شي، که ګیس وي که بجلی، اوبه یا نور قدرتي زیرمې. خو له بده مرغه پارلیمان کې ناست ولسي استازي د دوی د حق لپاره دا خبرې نه کوي.
هر کور پسې که چا پسې 200 بل براته 1500 براته هغه 3-4,000 بل راغی. 18 ترمیم کې دا خبرې شوې دي نو امپلیمنټیشن په هغه کور پکې چاغې کې د دې لپاره خبر وشي. خو بدقسمتۍ نه چې موږ تنور والا نه روټۍ راغشته نو هغه وایي چې موږ دا ګیس دا چولې چې دي دا کټ کوو نو ځکه چې هغوی پسې 2,000,000 روپۍ بل راځي.
امداد علي وایي وګړو ته بنیادي د ژوند ضرورتونه ورکول د ریاست ذمواري او لومړیتوب وي، خو دلته داسې نه ده.
بدقسمتۍ نه که تاسو وګورئ نو زمونږ په ملک کې دا ګیس چې په کومه طریقه سره 2,000,000 پس 200% ګرانېږي نو دې دی چې غریب ولس چې کم دی هغه په خودکشو باندې مجبور شوي دي. بل به 1,000 روپۍ راتله هغه 15,000 راځي، چې راچا 5,000 راتله نو هغه 25,000 روپۍ بل راځي. نو ډېره د افسوس خبره ده. ریاست له پکار دي، د ملک واکدارانو له پکار دي چې د ولس په دې ستونزه باندې نظر وکړي او چې کومه ګیس په کومه طریقه باندې ګران شوی چې دا واپس کوم دی خپلو ځینو ته راولي.
د پټرولي محکمې تر مخه روان کال د ګیس محکمې هدف سباندې 900 بلین روپۍ دی، کوم چې دوی نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره لوس کړی دی، نو ځکه دوی د ګیس نرخونه زیاتوي. د پاکستان حکومت سره دا وخت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF د 3 اربع ډالرو پور پروګرام روان دی او حکومت وایي د هغې شرطونو پوره کول د حکومت ذمواري هم او مجبوري هم ده، ځکه دوی قرض اخیستو په وخت یا د مالیاتي ادارې سره دا ژمنې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
په خوست ولایت کې سیمایزو طالب چارواکو نجونه ل رسنیو سره ل رابطو کولو منی کړی دي. د افغان خبریالانو مرکز په خوست کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ یو لیک خپور کړی دی چې پکې د رسنیو چلوونکو ته خبرداری شوه دی چې که په خبرونو کې د نجونو اړیکې ځواب کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د ولایت د دوو رسنیو چارواکو پرون د موضوع مشال راډیو ته تایید کړه او د اندېښنې وړ یې وبلله، خو د طالبانو د حکومت چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سنا کاکړي رپورت.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د خوست امنیه قومندان عبدالرشید عمری د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ته د یو مکتوب په استولو سره په دغه ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي دي. په خوست کې د دوو سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا موضوع تایید کړه، خو یې نه غوښتل چې د دوی هویت او غږ په راپور کې خپور شي. د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز یې یوه کاپي په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دغه ولایت له راډیوګانو او تلویزیونونو سره د نجونو پر اړیکه نیولو د بندیز تر څنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي، دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د خوست امنیه قمندانې په مکتوب کې دا شوی چې یو شمېر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیزې خپرونې خپرولې چې د دې خپرونو له لارې د غیر مشروع تلیفوني اړیکو زمینه برابرېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خوست ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان قاري بسم الله حبیب هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپله اعلامیه کې ویلي پګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو ښوونیزې خپرونې ډېرې شوې دي. د دغه مرکز د اړیکو کمیټې مشره سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې پرېکړې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
مرکز خبرنګارون افغانستان در این زمینه
په دې برخه کې د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې دغه محدودیت دې لرې شي، ځکه چې دا له قوانینو څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې رامنځته شوي قوانین لکه د عامه رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید مراعت شي تر څو د بیان ازادي د دغه حالته وژغورل شي. څو رسنۍ وکولی شي د ډیموکراسۍ له سقوط وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان خبریالانو مرکز د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 خصوصي راډیوګانې او 3 خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. طالبانو تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې پر رسنیو بېلابېل بندیزونه لګولي دي. په ورته وخت کې په هلمند کې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې رسنیو ته ویلي و چې د سوداګریزو اعلانونو په ګډون په هیڅ پروګرام کې دې د ښځو غږ نه خپروي. طالب چارواکو په وروره دا کړي چې د بیان ازادۍ او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو په تېرو 2.5 کلونو کې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته په رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګولي دي چې د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو لخوا له سختو نیوکو سره مخ شوي دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال راډیو سره ملګری شئ.
د اتریش یا آسټریا پولیسو ویلي دي چې د درو ښځو په وژنه تورن افغان وګړي د لومړنیو پلټنو پر مهال د جرم اعتراف کړی دی. د پلازمینې ویانا پولیسو پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه 20 کلن سړی یې زندان ته لېږدولی دی. پولیسو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې هغوی د فبروري پر 23 شپې ناوخته د درو چینایي ښځو مړی موندلی ول چې په چړو وهل شوي وي. رپورټونه وایي چې هغه ښځې د تن پلورنې په یو کلب کې وي. نور د صفی الله ستانگزی پر رپورټ کې
د ویانا د پولیسو په یوه اعلامیه کې یک شنبه راغلی چې نیول شوی کس 20 کلن افغان پناه غوښتونکی کوي دی او د پولیسو له توقیفه یو زندان ته وړل شوی. له هغه نه لومړنۍ پوښتنې د یو ژباړونکي په حضور کې شوي، په کومو کې چې د پولیسو د بیان له مخې هغه په خپل جرم اعتراف کړی. په عینې وخت کې د دریو وژل شوو ښځو د جسدونو اتوپسي یا د عدلي طب څېړنې هم یک شنبه پلان شوې وې. د ویانا د پولیسو ویاند فیلیپ هاسلینګر رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل
پولیسو د دریو ښځو
مړی کشف کړل چې د چړو سخت گزارونه پر شوی وو. وروسته د عمل د نیولو لپاره هڅه پیل کړې چې په نتیجه کې یو مشکوک کس همدې سیمه ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو وست کلن افغان تبع دی د پولیسو په توقیف کې د پښتنې تر کېږي دغه کس د چړې په واسطه د برید کړی په دې اړه د جنایي پولیسو لخوا لا زیاتې څېړنې کېږي
ستانس د امیتلنګن دوی د لاندسکریمینالنت
د ویانا په شلمي ناحیه کې چې د ښار نسبتاً بیوزلي خلک پکې میشتي وژل شوي درې ښځې چنایي بلل شوي چې د راپورونو له مخې د تن پلورنې په یو کلب کې وي دا ښځې د جمعې شپې فبروري 28 ناوخته د یو بریدګر لخوا د چړو په ګزارونو وژل شوي د اتریش د ښځو چارو وزیر سوزان راب ویلي د برید سخت ټکان ورکړی د اغلی راب په حواله اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې د وحشت دغه اندازه د تصور وړ نه ده هغې زیاته کړې سره له دې چې اتریش د داسې تاوتریخژنو پیښو د مخنیوي سیستم لري مګر د دې پیښې مخه په دې نه وه نیول شوې چې مخکې تر مخکې هیڅ نښه نه وه موجوده اتریش کې هم مخکې افغان پناه غوښتونکي په بېلابېلو جرمونو کې ښکیل بلل شوي له دې ډلې د 2020 کال په جولای کې په یوې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور څلور افغان پناه غوښتونکي ښکیل بلل شوي وو هغې پیښې په اتریش کې د افغانانو د پناه غوښتنې دوسیې د پام وړ وځنډولې او د دې لامل شوې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده وویستل شي آن د طالبانو په بیا واکمنېدو هم د راپورونو له مخې اتریش د نورو اروپایي هېوادونو خلاف د افغانستانه د خلکو د انتقال په پروسه کې لیوالتیا ونښوده جرمني اتریش او ګڼ نور اروپایي هېوادونه تازه وارده پناه غوښتونکو ته د کلتوري او ټولنیز ادغام په هدف بېلابېل داوطلبانه او جبري کورسونه وړاندې کوي خو لا هم دې چارې د یو شمېر پناه غوښتونکو د ګډوډو اقداماتو له هغې ډلې له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې مخه نه ده ډپ کړې
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسید یم تاسې د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي
مشال راډیو ته غوږی است سلام پښتونخوا خبرونه کې را سره تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولای شئ د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی هلته وار له مخه ځینې تبصرې راته راغلي دي زیاتره د موسم په اړه باندې دي خو ځینو کسانو را سره خبرونه هم شریک کړي دي هغه هم له تاسو ته در اعلانوم خو تاسو داسې وکړئ چې اوس د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واوري او که مهم او تازه خبر در سره یې نو را سره رابطه وکړي
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 23 23 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیشے.
په واتس اپ او وایبر هم را سره رابطه کولای شئ او خبرونه را کولای شئ. شمیره په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندې خبرونه ته زنګ وهئ.
00 340 1019.
مشال رادیو ته خوږ یاست او که تاسو سره خبرونه وي نو را سره رابطه کولای شئ. د ټلیفون شمیرې خو مې درته اعلان کړې، د واتس اپ او د وایبر شمیره مې هم درته اعلان کړه، او د سکایپ پته مې هم درته اعلان کړه. علی عمر راته پر فیسبوک لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال زیات فعال شوي دي او دی وایي چې په بازارونو کې ګرځي. له دې پرته یو څو ورځې مخکې هم پر ټولنیزو شبکو داسې انځورونه خپاره شوي، ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې وسلوال په شمالي وزیرستان کې لیدل شوي ول چې ګرځېدل. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ جوړ کړو او دا معلومات در سره شریک کړو. د چارواکو سره هم خبرې وکړو چې هلته څه صورت حال دی.
لدی پرتا چې فیسبوک زګورم نو دلته ډیرو کسانو راته د موسم حال لیکل دی، لکه ریحان سم کدی لیکل دي چې پکتیا سم کنه کې واورو وریږي، حاجی سهیل لیکل دي چې په ننګرهار کې د باران امکان دی، رحمان لیکل دي چې په د پښتونخوا په مختلفو سیمو کې واورې او بارانونه شروع دي، جمشید خان کاکړ لیکل دي چې په کوټه کې یخ دی او باد دی، په مومندو کې هم وریځې دي او یخې هواګانې چلیږي، عبدالقیوم منظرخیل لیکل دي چې په بنو کې هم ډېره زیاته یخنی ده. لدې پرته ډېرو زیاتو کسانو لسګونه کسانو راته لیکل دي چې په مختلفو ځایونو کې په لکه عمر ګردیوال لیکل چې په کابل کې واورو وریږي، شرلی کاکړ لیکل دي چې په برخور کې د پشین واورو وریږي. ډېره زیاته مننه له دې موسم خبرونو څخه، خوشحاله اوسئ، آباد وسی. لدی پرته کتا سره نور خبرونه یې نور سره رابطه کولای شي، په اسکایپ باندې هم، په واتس اپ هم، په وایبر هم، او په ټلیفون باندې هم. علی پښتین لیکلی دی چې امنیتی سرتیرو په خیبر کې یو مدني او د بشري حقوقو فعال خان ولی نیولای دی چې دوی غندنه کوي. خان ولی چې دی هغه کس وو چې څو ورځې مخکې په باړه کې پر یو کور د امنیتی سرتیرو د چاپی پر مهال د یو کس د نیولو او د هغه پر مور د مبینه تشدد پر ضد د احتجاجي لاریون په انتظام کې مرسته کړې وه. دی وایي چې مختلف کسان دي لکه الحاج ډاکټر ګلمند خان اپریدي چې د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو او د انصاف د شبکې مشر دی، هغه د دې غندنه کړې ده د گرفتاری د خان ولی. سمه ده، موږ به د دې هم معلومات وکړو او بیا به تاسو سره پوره تفصیل شریک کړو. اوس ورځو د سولې په اړه د مشال راډیو د سندرو له لسټه یوه سندره ورو چې وطن نومیږي، بهادر زیب ویلې ده، او دا سندرې چې دي لس سندرې دي چې د مشال راډیو په مالی او تخنیکی مرسته تیاری شوې دي. د دې ویډیوګانې هم ډېر ژر درته درخپرو. راځي اوس دا سندره واورو.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګلغي ګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پس کو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطن
مشال رادیو ته غوږیست. سلام پښتونخوا خبرونه ده، او دلته را سره افغان کاکړ راته لیکلی دي چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د انتخاباتي ټګیو پر ضد لاریونونه روان دي، او ګوندونه وایي چې هلته د ولس پر حق ډاکه اچول شوې ده. انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې ټاکنې شفافې وي او منصفانه وي. زنو نور کسانو هم راته د موسم په اړه معلومات راکړي دي، او زګورم چې یو کس را سره دی. څوک را سره دی او له کوم ځایه؟
سلام علیکم پیر صاحب، تاسو پروډوسر صاحب ته په دوه لاسو سلام نه وایم.
وعلیکم السلام، نوم مراته وخی او سیمه هم
سسی ولا پسرلی ما د بغلان ولایت کې لګینا.
په خیر راغلی پسرلی صاحب، څنګه یې؟ ښه جوړی
شکر دی. پامیر صاحب ډېرې مودې بعد مې اړیکه ملاو سوله. پامیر صاحب زه به یو نظر در کړم، ځکه دغه د نیالګیو ټیم دی، پسرلی موسم دی، دغه د اورېدونکو نه مې هیله ده چې دا یو یو بوټی دی کې دی سب هم سیمه ښایسته شي، هم به د هوا په ککړتیا کې هغه وکړي مرسته وکړي. نو ډېره
هوا په ککړتیا کې به مرسته وکړي، که د ککړتیا په کمولو کې به مرسته
کمول کی و بیا.
او بل خبره دا چې دا هر کال د خلک چې دی دوی نیالګي خو کې نه وي، خو بس هغه بیا وچینو.
نه نیالګي خو وچیږي، خو ځین نیم نیالګيږي مثال
نه، خو بیا دغه نه کوي پام ورته نه کوي. نو نیالګي چې همداسې کېدي او بیا پام ورته نه کوي، کم از کم یو څو میاشتې خو به ورته پام کوي که نه؟ چې
بالکل دغه دولتي چې کوم نیالګي خلک یې دولتي کسان چې کېږي، هغه رښتیا هغه پام نه ورته کېږي، بیا وچ سي وبم نه ورکوي. ما په خپله په لخمري کې لیدلي ډېر نیالګي کې خو بیا وچ سو بیرته وبه نه ورکولې. نو دا مثال دا کلو کې ښیي، ما کلي خلک
تاسو په خپله څومره نیالګي کې نه وي
یار؟ پامیر صاحب محترم، ما په خپله یو شل دانې د میوه ونې کې نه وي، اوس فلحال هم پټي کې لګیا یم د نیالګي کې. دغه
زبردست، ډېر ښه. تو دا د پټي او د ونو عکسونه چې په سر لای شي ماته به راولېږي، صحیح دی؟
ولنه په دواړو سترګو 100%.
ډېره مننه، خوشاله اوسې. سمه ده، ډېره مننه. نو بس ښه کار درته غواړم او ښه ورځ.
مننه
آباد اوسې. په سر لای صاحب را سره اوس، بل کس هم را سره دی، ستړي مشي. سلامونه. ښه،
آباد
وسی، خوشحال وسی. ز کاکڑ صاحب نه ما پامیر یما، او دار ته وای چې خبر مو سره وړلې.
پامیر ساحل صاحب، خبر خدا دی چې ډیر ښایسته ښکلی باران شروع دی، ډیر ښه پزاده، او د وچکلۍ د له منځه وړلو یوه هیله هم پیدا شوې ده. زموږ خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ وو، نو خلک هم ډیر زیات ورته خوشحاله دي.
دا د ژمي دویم باران دی هلته ستاسو په ولایت کې، کنه اول دی؟
نه نه، البته چې دغه داسې باران خو سوی دی، خو هغه ورته نسو ویلی، ځکه چې حتی دا موږ په منطقه کې ورته وایي ناوی اعلان دي بهیې ویلي نه، دغه د باران اوس شوبه راخوب ده. نو دا ډېر ښایسته باران دی، تقریبا د سړکونو او پاتې جسوده دغه کروندې ګرد اوبو اخیستي دي.
یعنی اول ځل دی چې دومره باران کېږي په دې ژمي کې، سږني ژمي کې
اول ځل دی. و بلې، و دا زموږ په سیمه کې په دا ولسوالۍ کې د هلمند اول ځل دی چې ښایسته باران په پراخه کچه کېږي.
زانو بس خدای چې باران ورېد او تاسو ته به ګټه ورسیږي. خدای مو خوشاله لره. ډېره مننه محب صاحب،
خیر اوسې، سلامت اوسې. یو بل پښتنه مې هم درڅ کوله، ما ول دا غا د سره شریکوله مې دا غا زموږ خلک وس ډېر اقتصاد سره زپلې دي. نو د یو بل سیستم دلته اوس جوړ شوی دی، ان لایسنس سب دی، ډېر زیات ورته خوشاله سی وی دی، او وایي چې دا به زموږ د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره یو ښه سرچینه جوړه شي. ولاسې دې ته هم خلک ډېر زیات خوشحاله دي.
او دا څنګه آنلاین سیستم دی؟ لکه څه شی دی، څه کیسه ده پکې؟
دا داسې انلاین سیستم دی پامیر ساحل صاحب، چې زر ډالر یا مثلا مقصد سل ډالر واچ نو دغه ستا د سل ډالر په اندازه بارنو د ورځې د دوه نیم ډالر څخه زیاته نه ده او د دوه ډالر څخه کمه ګټه به ستا ته هر ورځ راځي نه
صحیح. او دا لکه دا دغه خو ډیر زیات چلونه او دوکې هم کیږي کنه په دې شیانو کې، تاسو ته خو معلومه ده کنه، نو دا چې خلک داسې پیسې پکې ورچي لکه مفت خو څوک چاته ګټه نه ورکوي کنه.
البته چې خودی دغه کمپنی وای دا خلک وای وي ډیره مشهوره ده تقریبا په یو سلاوی هیوادو کې د نړۍ وی فعالیت کوي، نو نه پیژم په مر ساحل صاحب موږ د خلکو د سارا خلک دي
څنګه نومیږي دا کمپنی؟
د دې نوم به انلاین صرافي خو دلته موږ په ساحه کې ورته وایي
انلاین صرافي ورته وایي.
بله
ولا کاسې د دې په اړه کې ما هم ځنې پوسټونه لوستي وو خوده کې محب صاحب لکه دا خوده را ساده خبرې کنا چې زه مثال په توګه یو چاته پیسې ورکوم نو هغه پیسې باید په کاروبار یا یو شي کې بندي شي چې ما ته ګټه ورسیږي کنا، همداسې خو څوک چاته کمیشن یا ګټه نه ورکوي کنا مفته.
ستا خبر خو صحیح ده پامیر ساحل صاحب، خو دغه سیستم خپل په خپل ځان کې داسې یو برنامه لري چې دا را خلاصه کې د معلومات ټول په پښی کې دي. دوی وایي موږ دغه $50 را جمع کوو د ورځې، بیا د نورو بانکونو سره یو څه شی نه پیژنم دوی په انګلیسي ژبه کاری وایي دا رانیسو بیا پر بل بانک خرڅوو، هغه خپل پیس جینګر دی او هغه ستاسو د پیسو په اندازه ګټه تاسو ته رسوو.
سمه ده، بس هیله ده چې خلکو ته تاوان پکې ونه رسیږي او خلک له احتیاطه کار واخلي.
خدای دې وکړي یو د زموږ خلک اقتصادي دې زیات زی په دې پامیر صاحب
حکومت دې کمزوري. سمه ده، ډیر مننه محب صاحب، خدای دې خوشاله لره. داود صاحب هم را سره دی لکور می دا به هم واخلو بیا وسندری خواته ور شو. داود صاحب هر کله درته وایم مهربانی وکړې مستقیم را سره خبر شریک کړې.
السلام علیکم. خبر په میرجان دادا چې نن خزمون په کلی کې یو دوسی خبر دا چې لادی وو کې چې د خلک ته عبرت واخلي او دوه دسې د دولسو کالو مشومان وو او هغه سم په خیال پیستول چا ور کړې وو یو یوشتل غریب وو. نن مونږ اوس قبر نه ته نه راغلو، قبر مې وته ووالو اوس به جب دغه جنازه وي. او دغه شانتې کې حال دی زمونږ د ضلع کورم پوه شوې دغه حالات به هم درته شریک کړو. او یو بل خبر ده چې
داود صاحب یو منټ اول به تما سره دا خبر پوره شریکې. دا څه چل شوی دی؟ دا څوک وو؟ د دواړه ورونه وو که څنګه چل وو؟ څه کیسه ده؟ دا اول په دې باندې ما پوه
او برونه نه وو، در دواړه هم مرګري وو. په یو ځای باندې سره ګرځېدو دولس دیارلس کاله عمر وو. دوی چک تاپ لاړو هغه ځای کې د یو څه پیستول یا څه په سر باندې ویشته وو. غریب اوس یولس بجې به د دې جنازه وي پوه شو. ار دواړه مرګري وو پوه شو. یو اوس حکومت جیل ته بولی ول علم چې دی وجوهات به خیر څه وي.
او دا په کوم ځای کې دا پیښه شوې؟ خاص
دا ساتین ورته وایي ساتین یو کله دا یو کیلومتر کې پروت ده.
صحیح ده، ساتین کې دا دواړه ملګری وو، بس تمانچه ور سره وو او بس دا خپل ملګری ایشتلې دی وژلې دی
او بس وژلې دی. خو دا دواړه دولس دیارلس کاله عمر ول او په دغه حال کې بو شو. دغه څه پیستولو نه مور پلار ته ما دا خواست دی چې خپل بچو باندې فکر کوي چې دغه شانت کې حرکتونه ونی شي لکه څنګه چې مور پلار دې مورې جوړیږي چې نظر په خپل بچو ساتي.
صحیح. او بل خبر شو؟
بل خبر خدا ده چې د زنګ نیټورک حکومت دا په ضلع کورم کې اوس مونږ په ځک کو ساتین کلی کې دا اوس پوری دا سیګنالی کار نه کوي. مونږ زنګ سیم تک او ضرورت پیښ وي هغه سیګنالی اوس نشته. اسمان وریځ دی، باران وري او بس ما په خیال دوی تیل بچت کوي که څه وجه ده او زنګ سیګنالی په دې ځای کې اوس
مونږ څومره ورځې وشوي چې نشته.
دا نن کار نه کوي پوه شوې؟
دا بس دا خو کله کله په داسې موسم کې کار نه کوي. دا خو په پیښور کې هم دا مسله
نو دا مسالې خدا مونږ ضرورت دی پاره استعمال او په کار دی دا مسالې تک مونږ ملک کې ختم شي او نور ملکو کې خدا نشته دغه ځای کې دا حال ده.
صحیح دی. ډیر مننه داود صاحب، خوشاله اوس.
مننه، السلام علیکم.
آباد اوسې. د دمساز مروت په غږ سندرا ورو بیا راځو. مشال راډیو ته غوږ یاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې له تاسو څخه تازه او مهم خبرونه اخلو. مهم لوی پیښې چې ستاسو په سیمو کې کیږي، جرګې کیږي، مرکې کیږي، ستاسو په خاص سیمو کې هغه را سره شریکولی شي، راته را کولی شي. عصمت کاکړ صاحب لیکلي دي چې په زیارت کې زبردست واورو ورېدل شروع دي. په ځینو ځایونو کې د طوفان خبر هم دوی ورکړی دی چې طوفان دی، او جمال وفا کټوازی لیکلی دی چې د پیازو نرخ چې دی هلته ورځ تر بلې په ښکته روان دی، ځکه چې ښاروالۍ ټولو تجارانو ته اختر ورکړی دی چې روژه را روانه ده، که هر چا خوراکي توکي له ټاکلي نرخنامې په لوړه بیه وپلورل نو نه یوازې محل یعنی دکان او کاروبار به بندیږي، بلکې د ښاروالۍ د قانون مطابق به ښه سنګینه جرمانه هم ورباندې کوي، جریمه به ورکوي. نو دا په خوست بازار کې وایي، دی وایي چې د چرګ د غوښې کیلو 200 افغانۍ و، ځکه چې خلکو د شب برات لپاره روژه نیولې وه. سمه ده، مننه. عزیز احمد ودان راته له ایران لیکلی دی چې دی د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې اوسي، هلته هم باران روان دی او ښه زبردست باران اوري. مننه، خوشحاله اوسې، خوشحاله اوسې، آباد اوسې چې دا حال مو راسره شریک کړ. د موسم خو زه نور د موسم خبرونه نه وایمه، که نور خبرونه راته په مخې راغلل نو هغه به هرومرو له تاسو سره شریک کړم. راځئ چې اوس د هارون باچا په غږ یوه سندره واورو. مشال راډیو ته غږ یاست. دلته یو څو نورو کسانو هم راته لیکلي دي چې خیبر باډه کې امنیتي ادارو خان ولی نیولی دی، چې خان ولی اپریدی چې دی هغه د بشري حقونو فعال دی، مدني فعال دی، او دا له هغو کسانو څخه یو دی چې څو ورځې مخکې هلته په باډه کې یو مظاهره تنظیم کړې وه. او مظاهره چې دا د رحمت الله په نوم دی، یو کس د نیولو او دغه پر مور د امنیتی سرتیرو د مبینه تشدد په اړه باندې پر ضد جوړه شوې وه. امنیتي چارواکي وایي چې هغه کس چې رحمت الله نومیږي، هغه د ترهګرۍ په پیښو کې ککړو ځکه نیولی دی، خو د تشدد دغه پر مور او باندې د تشدد په اړه باندې څه نه دي ویلي. راځئ چې اوس د شان خان په غږ سندره واورو، د ګلپاڼې په غږ، او په بله ګړۍ کې به بیا درسره یو.
ستا دا بنگڑو شور دے، ہو تختہ ولیرا نستا